السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل با په دې روانه خبرونه کې تاسو سره يم. په دې خبرونه کې به ووره د کراچۍ نه د ناټو لپاره سامان وړون کې گاړو تک پیل کړي، بلوچستان کې پولیس بهر ملکی اورپکې نیولې، او د بنو پولیسو شمالي وزیرستان ته سامان وړون کې گاډي ودرولې، او د نورو رپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام د سندرو امیل به هم ووره. خو لومړی به د دې ستاسو تازه خبرونه وورو چې مجید بابر درته وړاندې کوي.
اول مشال خبرونو سرټکی د پاکستان لخوا د ومیاشتو د بندیز نه پس په افغانستان کې د ناټو لپاره کمالاتي کنټینرې نن د چمن پولینا افغانستان ته واوړی دي. د پاکستان د خارجه دفتر ویان وزمري خان وایي چې د افغانستان په اړه په ټوکیو کې کیدونکي کانفرنس کې به د پاکستان خارجه وزیر هنار بانیکر برخه اخلي. د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په واڼه کې دوه ناڅرګنده وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان د پخواني وژل شوي کمانډر نیک محمد کشر ورور ولی محمد سره د یو بل کس په ډزو وژلی دی. او اوس د مشال خبرونو تفصیل. په چمن کې ولاړې درې کنټینرې افغانستان ته له هغې وروسته واوړی دي چې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د ناټو د اکمالاتي کنټینرو په وړاندې د پاکستان لارې تړل شوې وې، او اوس یې بیرته د خلاصېدو اعلان وکړ. بلخوا د پاکستان د کراچۍ د پورټ قاسم څخه د سامان وړونکو ګاډو د ډکولو کار پیل شوی دی، او خوشا سلوي اختلارې بار شوې دي. په کابل کې د ناټو یو چارواکي بریګیډیر جنرال ګاونټر کارټس د دې لارو پرانستو په اړه خپل دریس سپدې ټکو بیان کړو.
We very much welcome the reopening of the Pakistani Crown.
دی وای موږ د ناټو لپاره د پاکستان نه تیرې شوې د ځمکنو لارو د خلاصولو هرکلی کوو. د دغه ځمکنو لارو پرانستو په لومړني پړاو کې به هغه سامانونه راوړل کیږي چې د ډیرو مدونه د غلطه ایثار وو. اسلام آباد د غلارې تیر کال په نومبر کې هغه وخت وتړلې کله چې په سلاله چک پوسټ د ناټو په هوایي بمباری کې سلیریش پاکستانی سرتیری ووژل شول. اسلام آباد د غلارو واپس بحالول د امریکا د بخښنې سره مشروط ګرځولی وو. د پاکستان د خارجه دفتر ویان مزمن خان ویلی دی چې خارجه وزیر هنار بانیکر به د افغانستان په اړه د جاپان په سرخار ټوکیو کې کیدونکو کانفرنس کې ګډون کوي. مزمن خان دا خبره نن په اسلام آباد کې خپل هفتوار پریس بریفینګ ته وکړه. د افغانستان په اړه کیدونکو ټوکیو کانفرنس به د روانې میاشتې په 8 نیټه په جاپان کې کیږي. د قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان په واڼه کې دوه ناڅرګنده وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان د پخواني وژل شوي کمانډر نیک محمد کشر ورور ولی محمد سره د یو بل کس په ډزو وژلی دی. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې وایي چې دا پېښه تېره شپه ناوخته د یادې شوې سیمې په اعظم ورسک سیمه کې رامنځته شوې ده. ځایي خلکو د مشال خبریال ته ویلي دي چې ولی محمد سره د یو خپل ملګري په یادې شوې سیمه کې د مڼو په یو باغ کې د امریکایي بې پیلټ الوتکو د بریدونو د ویرې د شپې وده و چې ووژل شو. تر دا مهال د ولی محمد د وژنې چا پر غاړه نه داخستې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د میډیا د هغه راپورونو سخت نوټس اخیستی چې د جنوبي وزیرستان په شکای کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي له وخته تیر ساسکي یا ویکسین ورکړل شوی دی. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی زرداری په دې اړه راپور غوښتی، او متعلقه انتظامی چارواکو ته یې د دې غیر ذمهوارانه کار په لړ کې د ککړو کسانو خلاف سخت قانونو د اخیستلو حکم ورکړی دی. د ولسمشر ویان فرات الله بابر ویلي زرداری ټولو متعلقه چارواکو ته حکم ورکړی چې د ملک په بېلابېلو برخو کې د پولیو یا د ګوزن ناروغۍ د مخنیوي په مقصد جوړ کمپاینونو کې داسې قسمه بې احتیاطي په هیڅ ډول ونه زغمي. ولسمشر دا امر هم کړی چې په لرې پرتو سیمو کې دی په وخت د دغې ناروغۍ د مخنیوي ویکسین ورسوي، او دا چې د دې مکمل ریکارډ دی په صوبایي او ضلعي سطح وساتل شي. د عراق پولیس وایي د شروع په ورځ په جنوبي ښار زبیده کې په یو بازار کې موټري بمې چاودنې 8 کسان وژلي دي، او د 40 زیاتې جوبل کړي دي. دغه چاودنه د عراق په بیلابیلو برخو کې د چاودنو د لړۍ یوې ورځ وروسته مخې ته راغلي چې پکې 30 کسان وژل شوي وو او تقریبا 40 پکې ټپیان وو. د 2013 او 2014 کال ترمنځ چې په عراق کې تشدد زیات وو، د هغې په پرتله اوس په دغه هیواد کې تشدد تر ډېره حده کم شوی، خو بیا هم په هیواد کې دغه شان بریدونه دوام لري. د ناتو سیکرټری جنرال اندرس فوغ راسموسن وای روس او ناتو تر اوسه خپل منځي اختلافات نه دي لري کړي، ځکه چې دواړه خواوې کېدای شي اوس هم د سړې جګړې فکر نیولې وي. په لندن کې یوې سیلنی دي ادارې چټم هاوس کې د وینا پر مهال نوموړي د شروع په ورځ ویلي کېدای شي دواړه اړخونو ته اوس هم زور سوچ دوام لري. د ناتو مشر یو وار بیا پر روستینګار وکړ چې د دفاعي میزایلي نظام مخالفت له لاسه ورکړي، یا د ائتلافي پروژه په ترکیه او مشرقي اروپا کې د میزایل ضد نظام او راډار نصب کول سره تړلې ده. نوموړي زیاته کړه ناتو د روس دښمن نه دی. امریکایي ولسمشر باراک اوباما د شروع په ورځ په سپینه ماڼۍ کې هغه مهال د امریکا د پوځ لخوا ځان د وقف کولو هرکلی وکړ چې کورنۍ یې د ازادۍ د ورځې لمانځلو لپاره راغونډه شوې وي. اوباما په وایټ هاوس کې د ورتو تیکو د میلمستیا او د آتشبازۍ د مظاهرې قربه توب وکړ او د خلکو تبعی لوړول غوښتله چې هوایي طوفان له وجې ډیرو امریکایي ریاستونو تقریبونه ودرولي وو. د یو میلیون نه زیات خلک د 15 ورځو لپاره د بجلۍ نه محرومه شوي وو کله چې د هیواد په بېلابېلو برخو کې سخت طوفان راغلی وو. د مصر سرکاري خبري ایجنسی وايي د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد د خپل د مصر همسیال محمد مرسی ته د شروع په ورځ د کامیابۍ مبارکي ورکولو لپاره ټلیفون کړی. د سرکاري چې مرسی د مصر ولسمشر جوړیدلو وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ لومړنی رابطه وه. سرکاري خبري ایجنسی د مرسی د بیان د خولې وايي احمدی نژاد مرسی ته په یو کم دیر شمګس په تهران کې کیدونکې د ناپیلي هیوادونو یو سرمشر د کی د ګډون بلنه هم ورکړه. خدای نه دی ویلي آیا مرسی دا بلنه قبول کړه او کسان د قاهره او تهران ترمنځ اړیکې په 1980 کې په ایران کې اسلامي انقلاب دراتلو او د مصر لخوا د اسرائیل د پیژندنې وروسته پرې شوې وې. د مشال خبرونه پای.
په اوریدونکو د مجید بابر نه د دې سات خبرونه تاسو اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په انټرنیټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلې او لستلې شئ. د پاکستان حکومت د فیصله رستو د ناتو ځواکونو لپاره د کراچۍ د پورت قاسم نه سامان وړونکو گاډو د ډکولو کار پیل شوه، خو اوس ډرایوران سوختنی کوي
چې زموږ تفوزه د دې چې د ډرایور کلینډر او د گاډۍ چې د دې د انشورنس سکیورټی ضروری ده. سکیورټی نه علاوه چې کله داسې واقعیا جوړ شي موږ ته دغه د معلومات ضروری دي چې موږ ته به ملاويږي.
چارواکی وای د بلوچستان په شوب کې یو لس بهر ملکی اورپکې نیولی. بلخوا د بنو پولیسو شمالي وزیرستان ته سامان وړون کی گاډي ودرولې.
دا څو مروزه دی ګرمي چې دا ولاړو چې تکلیفان دا دوره مصیبت هغه پولیس اتنګول لګولې دي. څو معلومات نه پرمټان وای دو نمبر دي څوک څو وای سړي څو معلومات نه لګي.
او 19 پروګرام د سندرو امیل کې با په دوبی کې د پښتنو لخوا د ادبي هلو زلو حال بووره.
موږ د دې په 1978 یم کې دا تنظیم کومې په ټول د پښتون اولسي ټولنې په نوم باندې دلته کې موږ مشاعرې کوو، ادبي پروګرامونه، کلتوري پروګرامونه موږ کوو.
دا اونو ریپورټونه به هم ووره. مشال ویډیو فروسه اوسو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. د پاکستان حکومت لخوا ناتو ځواکونو ته د تیلو او نور سامانو په وړلو د بندیز لری کولو وروسته د کراچۍ د پورت قاسم نه د سامان وړونکو گاډو د ډکولو کار شروع شوی دی او خوښه سلویخت لارې بار شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی په ریپورت کې اورو.
د آل پاکستان ټینکر اسوسییشن چارواکی وای نږدې اتمیاشتو لبندیز وروسته ورته حکومت د نیټو د پاره د مالونو وړلو رسمي اجازه ورکړې ده او د دوی په لسګونو لارې د کراچۍ له پورت قاسم څخه لوټ شوی یا بار شوی دي. د یاد شوی اتحاد ویان اصرار شینواری په دې حق له مشال رډیو ته وویل
او بیګا څه سلوختو پورې تش لارې ګاډي لګلې او هغه هلته پورت قاسم کې لوټ کړی دي ډکړې دي نو هغه کېدای شي چې نن خرچه مرچه ورته میلاو شي او هغه نن روان شي.
نوموړي زیاته کړه چې آیل ټینکرې یا د تیلو وړلو گاډي هم تیار ولاړ دي خو د هغو د ډکولو کار لا هم نه دی شروع شوی. دا چې د تیل وړونکو گاډو د ځنډېدو وجه څه ده په اړه یې اصرار شینواری وایي
تیلو خو خاره خبره ده چې په دې کې پیسو او پر کلیئر کېدو کې دوه ورځې لګي که اوس مونږه ولدستي پیسې ورکړو چې موږ له تیل پکار دي په پاکستان څه چې په کراچۍ کې پکار دي نو په دې کې پروسیجر کې دوه ورځې لګي هغوی ڈراپي هغوی بینکنګ طریقې او بیا هغه یو ورځ کې دستخط ته پاتې سهار یې بیا کلیئر کوي بیا بله ورځ لوډ کوي لوډنګ کې هم یو ورځ لګي نو تیلو مسله ده داسې
د ال پاکستان ټینکر ایسوسیشن مرستیال مشر انور مسعود بیا وایي د حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې د دوی د خوندیتوب په مخه کوټلي ګامونه پورته کړي د هغه په خبره نن د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د ټرانسپورټرانو ټیکهدارانو او د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو ترمنځ یوه غونډه هم رابلل شوې ده چې په دغه غونډه کې به ټرانسپورټرانو ته په ورپېښو ستونزو غور کولی شي
چورونه هم دغه خبره ده چې موږ سکوټي موږ ته فرام شي ریمان ملک صاحب راغلی دی هغه به هم پته ولګېږي مخکې هم د هغوی سره میټینګونه په اسلام آباد کې کړي دي چې زموږ تحفظات دا دی چې د ډرور کلینډر او د ګاډۍ او د دې چې کوم د سونو وال ده چې بلاسټنګ وشي بله وشي چې د دې د انشورنس او د دې د دغه موږ ته معلومات ضروری دي چې سکوټي ضروری ده سکوټي نه علاوه چې کله داسې واقعیا جوړه شي موږ ته د هغې دا معلومات ضروری دي چې موږ ته به میلاویږي سه
د یادونې وړ ده چې نیټو او حساب ځواکونو ته تیل او نور سامانونه د کراچۍ له بندر څخه د تیرو 12 کلونو راهیسې وړل کیږي په آخري 3 کلونو کې دغه تیل وړونکو او سامان وړونکو گاډو باندې د نامعلومو وسلوالو لخوا حملې شروع شوې وې چې پکې ګڼ شمېر گاډي سوځول شوې او په سلګونو ډرایورانو او کلینډرانو ته پکې مرګ جوړلا اوختې وه ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو لپاره د رسد وړلو لارې پرانستې دي او د کراچۍ نه د سامانونو ډک یو شمېر کنټینرې هم افغانستان ته روان شوې دي دغه ګاډي به د تورخم او چمن په پوله افغانستان ته وړي خو دا چې د دې لپاره په تورخم پوله څه تیاری نیولې شوې دي او د تورخم کسټم چارواکي او ځایي خلک په دې اړه څه وایي او په دې رپورټ کې
د تورخم په پوله د پاکستان کسټم چارواکي وای چې دوی ته د ناټو د رسد د گاډو ته کلیئر کولو کوم رسمي نوټیفیکیشن نه دی میلاو شوی خو بیا هم دوی ورته خپل تیاری مکمل کړی دی دوی وای چې دلته بورته ځای په ځای د کسټم چارواکي او سپایان ولاړ وي خو د ټریفیک او امنیت چارې به پولیټیکل چارواکي سنبالوي په دې حق لباندې په تورخم پوله د کسټم اسیسټنټ کلکټر اسفندیار مشال ریډیو ته وای
مطلب نن سبا کلم دغه کې دی شي کنه خو چې څنګه ورس یا غینه پوس بدایا لاو شي زمونږ نوټ دغه خدا غا دې د پاره تیاری نه چې کوم دی چې مونږ پیر نه دې د پاره خپل دغه کې انټرنلی سټاف دغه کو ډیزیګنیټ کو نوټیفای می کو چیرې د پلانکې انسپکټر وي پکې پلانکې ډیپټی سپورډنټ وي پلانکې به سپورډنټ وي دا به ډیلینګ کوي کنه او هغه نه علاوه چې څنګه دې مونږ خپل هم دا ډیل کړی دی ډیر وخت پورې د نیټو سپلایز څنګه مې پهل ډیل کول هغه باندې به اوسم ډیل کو خو سټاف می ورته پنه پریپیر کړی دی هغه نه پس چې څنګه هغه راځي خلک به خپل کار شروع کړي
دا چې د ورځې به څومره گاډي په تورخم پوله باندې افغانستان ته اوړي په دې حق له نوموړی زیاتوي
زمونږ ته داسې صدقه نشته چې لکه روزانه به ته 200 یا 300 کلیئر کړي د دینه زیات بنه کلیئر کړي دا په فلو باندې ډیپینډ کوي چې اوس فرض کې په یو ورځ کې فار انسټنس 2000 گاډي را لوګا نه نو خو بال تنم په خبر نم دینه پرېږدي او که خودل ته کوم را رسی کنه چې یو ځل راو رسی نو زمونږه پرایورټی دا غي چې کا اصلي کا 200 یا 300 چې بس په پیر فرصت کې کلیئر شي
د نیټو ځواکونو د پاره سامانونه وړونکې یوې لاجستیک کمپنۍ کارکونکي عبدالمالک د نیټو سپلای د بحالېدو په اړه وایي
لاره خو بخلاص شي ان شاء الله گاډي عمر روان شي خو د لاره جن صورت حال له ټوله دنیا ته پاتې شي لاره کافی خراب ده سړکونه خراب دي کنټینر لاندې غورځي یوه د وجه وړ کافی رس جوړ شي حکومت ته پکاره چې اول سړکونه سي کړې وي دا نه پسې دا کارګو را سٹارټ کړې وي ډېر به تر بابا پس سکیورټي خو ترانسپورټران هر یو کس سکیورټي وړي ځکه چې د کافی ریسکی کار دي چې سکیورټي ملوش ان شاء الله هر څه وسي شي
او په تورخم پوله د کسټم کلیرنګ یو ایجنټ ایمل خان وای چې د دوی روزګار بور سره خشي
پاکستان ګورنمنت دا کولا وکړه خو بده کیس مونږه تجارانو ته پرایویټ خلکو ته ډېره فائدہ ځکه چې افغانستان کې خلکو بیپارانو غنه شو کړل ته سوداګان نشو کړل ځکه چې نیټو بحال نه وادل ته لارو ول ته ډېر تکلیف وو اوسې لارې چې کراچۍ نه درمې دلته په 2 لک او 2.5 لک کرے ګرځي او نیټو بحال شو بیا 15 لک کرے درمې افغانستان لپاره دوی لپاره پرایویټ خلکو لپاره ډېره خښوه کسٹم کلیرنس کار مو سره خګي ولته هغه هم ایکسپورټ امپورټ هم زیات شي سره
د خیبر سیمې اوسې دونکو ساجد خان وای چې ناتو دغه کاروانونه چې د دوی سیمې نه تیریږي نو د تیر په څیر به د وسلوالو لخوا یو ځل بیا په نښه کیږي او بیا به پکې عام خلک هم متاثر کیږي.
دا غو ټارګټ کیږي مخکې ټارګټ شوی او د سره به عام خلک هم ډیر متاثر شي. کوم عوام دي بیا به خلکو کې یاره پیدا شي. زموږ صرف اول حکومت نه دا غوښتنه نه کنه چې په بازار باندې کم از کم دا شی مره پرې ځکه چې بازار کې کوم عوام دي کوم خلک دي سودا اصل ته راوځي کنه دا به ورسره متاثر شي.
یاد دی وی چې تیر کال د نومبر په میاشت کې په مومندو ایجنسی کې د سلاله په پوستا د ناتو ځواکونو په برید کې څلیرشت پاکستانی پوځیان وژل شوي وو چې د هغې وروستو پاکستان په افغانستان کې میشت ناتو ځواکونو دپاره د رصد وړو لارې وتړلې خو اوس یې د امریکا لخوا د بخښنې په غوښتو دغه لارې خلاصې کړې دي.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان د نیټو د رسد لارې اخر پرانستې خو اوس باید امریکا په افغانستان او دغه سیمه کې د امن او ثبات راوستلو لپاره د خبرو لاره غوره کړي او ګاونډي هیوادونه هم د افغانستان د امن په اړه خپله پخوانۍ رویه بدله کړي. په دې اړه تفصیل فرخنده وزیر راکوي.
په ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه کې رضا رومی لیکي پاکستان بلاخر په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو لپاره د رصد لارې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د هغې وینا وروسته پرانیستلې چې پکې میرمن کلینټن د تیر کال د نومبر په 26مه نیټه د سلاله په پیښه د افسوس څرګندونه وکړه. لیکوال وایي پښتنه دا ده چې کچېرې امریکا په دغه پیښه د افسوس اظهار کولو نو دومره وخت یې ولې واخیستو او کچېرې پاکستان په ډیپلوماټیکي لارو دغه مسله هواروله نو مخکې ولې داسې نه کول. پاکستان غوښتل چې په دغه پیښه امریکا د دوی نه بخښنه وغواړي او دا شان دوی ولس ته هم په دې کې پاتې رانشي چې ګنې دغه لارې دومره زر پرانستلې. رضا رومی لیکي د تیرو لسو کلونو راهیسې د پاکستان له لارې نیټو ځواکونو لپاره سامانونه اوړل کیږي او دغه لارې په داسې وخت کې وتړل شوې چې په افغانستان کې امریکا د وتلو لپاره منصوبه بندي کوي. د امریکا او پاکستان اړیکې په دې تیرو وختونو کې د تاوتریخوالي سره مخامخ شوې دي که یو خو امریکایي چارواکي داسې تورونه لګوي چې پاکستان د هغه وسلوالو خلاف عملیات نه کوي چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو خلاف بریدونه کوي، نو بلخوا پاکستان وایي دغه جګړې قبایلي سیمو ته په تیرو کلونو کې راورسېده چې د پاکستان د بے ثباتی یو مهمه وجه ده. که په افغانستان کې وسوال طالبان شته نو په پاکستان کې هم تحریک طالبان یو وسلواله ډله موجوده ده او بیا القاعده هم لا د مینځه نه ده تللې او داسې هم ډېر رپورټونه دي چې دغه وسلوال د پاکستان په خاري سیمو کې هم محفوظ ځایونه لري. لیکوال وایي طالبان اوس ته پخوا غوندې په افغانستان کې واک نشي ترلاسه کولی خو بیا هم په دغه هیواد کې نړیوال پالیسي جوړونکي طاقتونه باید دې ته پام وکړي چې په دغه سیمو کې ځمکني حقایق او د دوی په پالیسو کې څومره فرق دی. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي افغانستان یوازې د پښتنو وطن نه دی، دغلته نور نسلونه هم اوسیږي او هر یو خپل یو جدا سوچ او فکر لري. افغانان اوس د جنګونو ستړي شول او ځوانان یې غواړي په ژوند کې ډیر څه وکړي او دا هر څه اله کېدی شي چې په دغه هیواد کې امن وي. نو باید ګاونډي هیوادونه هم تاریخ سر دوباره نه کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویاند معظم علی خان په یو خبری غونډه کې ویلي چې خارجه وزیر هند ناربانی کر بعد افغانستان پړه د جاپان په سرخر ټوکیو کې کیدونکې کانفرنس کې ګډون کوي. د افغانستان پړه کیدونکې ټوکیو کانفرنس به د روانې میاشتې په اتمه په جاپان کې کیږي. بلخو افغان حکومت هم دې غونډې ته خپل پلانونه او وړاندیزونه برابر کړي دي. په دې غونډه کې به نړیواله ټولنه د 2015 او 2023 کلونو ترمنځ له افغانستان سره د 45 ملیون ډالر مرستو ژمنه کړي خو په افغان حکومت به یو لړ شرطونه هم کیږي. په دې اړه به د جان آکا الکوزی دا رپورټ واورو.
د ټوکیو په کانفرنس کې به د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په ګډون د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي او مشران برخه واخلي. د کانفرنس ګډونوال به د 2015 او 2040 کلونو ترمنځ د افغانستان د بدلون د مودې په نامه یاد شوې د افغانستان د پراختیا د دوام ژمنې وکړي. په راپورونو کې ویل شوي چې د توکیو په کانفرانس کې به له افغانستان سره د لومړنیو اټکلونو یا هیلو څخه زیاتې یعنی د 15 میلیارد ډالرو مرستې وشي. خو نوې خبره دا ده چې افغان حکومت باید د اداري فساد د له منځه وړلو، د عدلي او حقوقي ارګانونو د اصلاح کولو، د مالي سیستم د پیاوړتیا او نورو بدلونونو د عملي کولو ژمنې وکړي. د توکیو په کانفرانس کې به له افغان حکومت سره د متقابل حساب ورکونې چوکاټ په نامه سند هم لاسلیک شي. د توکیو د کانفرانس د اهمیت په اړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وایي
کانفرانس د دیلی د رقم دروازه توکیو را باز کرد و توکیو یکی از مغلق‌ترین و خوبترین و مغلق‌ترین کانفرانس هایی است که در زندگی
په حقیقت کې د دیلی کانفرانس د توکیو کانفرانس ته لا خلاص کړه. د توکیو کانفرانس د افغانستان په اړه د جوړو شوو شاوخوا 18 کانفرانسونو په ډله کې تر ټولو ښه، مهم او پیچلی کانفرانس ګڼل کیږي. دا کانفرانس په داسې وخت کې جوړیږي چې بې باوري زیاتې شوې دي. د افغانستان دولت په شپږویشتو برخو کې خپلې طرحې برابرې کړي چې 14 منل شوې دي. افغانستان له کانفرانس څخه په کال کې څه د پاسه 15 میلیارد ډالر غوښتي، خو دوه ورځې وړاندې نړیوال بانک دا رقم 3.5 میلیارد ډالرو ته راټیټ او ومانه او د دې پیسو په ورکولو سلام شو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څو ورځې وړاندې له درې ګونو قواو یعنی مقننه، قضایه او اجرایه قواو سره ګډه غونډه درلوده او صلاح شول چې له دې وروسته به کارونه په شفافیت پر مخ وړي او ضوابط به پر روابطو مقدم بولي. دوی دغه راز د اداري فساد د له منځه وړلو او ښې حکومتدارۍ لپاره هم ټینګې ژمنې وکړي. نړیوال ټولنې په خاص ډول نړیوال وجهي صندوق له افغان حکومت څخه غوښتي چې خپل بانکي او مالي سیستمونه باید ښه کړي او د مرکزي بانک د اسارو زیرمې باید زیاتې کړي. دولت په دې اړه اقدامات کړي او د نړیوالو د غوښتنو د عملي کولو هلې ځلې روانې دي. کارپوهان وایي له افغانستان سره د توکیو په کانفرانس کې د مرستو ژمنې به په هیواد کې د نوي حکومت یا مشرتابه د رامنځته کېدو پر مهال عملي شي. په دې توګه نوی ټیم یا حکومت باید د دې مرستو او پروګرامونو د عملي کولو لپاره جدي کار وکړي. استاد مسعود په دې اړه وایي د توکیو په کانفرانس کې په حقیقت کې د 2014 او 2040 کلونو لپاره مرستې کیږي، یعنی دا هغه وخت ده چې د جمهور رئیس کرزی حاکمیت پای ته رسیږي او نوی ټیم چې رامنځته کیږي هغوی باید کاري اجنډا جوړه کړي او دا د راتلونکو دوو جمهور رئیسانو او حکومتونو لپاره ده. زما په فکر د اداري فساد، ښې حکومتداري، بشري حقونو او د ښځو د حقونو پر مسلو باید کار وشي او د دې په څنګ کې باید د حساب ورکولو مسله په جدیت سره مطرح شي. افغان دولت باید د خپلو پروژو لګښتونه په شفاف ډول ورکړي او که نه نو بیا به هم په اصطلاح همان آشو همان کاسه وي.
د جان اکا الکوزی ریپورت تاسو ورته اوس به یو بل ریپورت لپاره بلوچستان ته لړ شو. د بلوچستان په کوټه کې امنیتي چارواکي وایي په جوب کې 11 بهر ملکی او یو ملکی مشکوکا اور پکې نیولې دي او ورسره په زیات شمیر کې وسله، لاسي بمونه او مهم دستاویزات هم نیولې دي. د چارواکو په خبره دا اور پکې د جوب له سمبازا سیمې څخه نیولې دي. خدای نور ناصر په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امنیتی چارواکو په وینا د ژوب په سمبازه پوله یا د یوه ملکي په شمول 12 بهرني مشکوکه اروپکي له وسلې سره نیولې. د کوټې او ژوب د امنیتي ادارو چارواکو د نوم نشولو او ژغ نه خبرولو په شرط مشال ته ویلي د چهارشنبه په ماښام یې په سمبازه پوسته دا اروپکي هغه محل نیولې چې امنیتي سرتیرو ورته د درېدو امر کړی و، خو دې مشکوکه اروپکو د تښتېدو هڅه وکړه. چارواکي زیاتوي په نیول سویو بهرنیانو کې اووه ترکمن، درې چچن او یو هم د آذربایجان وګړي شامل دی چې د دوی په وینا تعلق یا هم له طالبانو یا القاعده سره کېدای سي. یاد چارواکي وایي له نیول سویو مشکوکه ترهګرو سره یې په زیات شمیر کې لاسي بمونه، وسله او مهم اسناد ترلاسه کړي دي. په دې نیول سویو اروپکو کې یو هم د وزیرستان اوسیدونکی دی چې د چارواکو په وینا همدا بهرنیان یې ژوب سیمې ته راوستل. هلته د یوې بلې امنیتي ادارې چارواکي بیا وایي په دې نیول سویو بهرنیانو کې د څلورو تنو تعلق د ترکستان له اسلامیک مومنټ سره دی چې د دوی په وینا یاد ډله د القاعده تر سیوري لاندې عملیات کوي. د ویل وړ ده چې د ژوب سمبازه سیمه که یو پلو له افغانستان سره پر پوله پرته ده، نو بلې خواته یا وزیرستان پروت دی چې وخت نا وخت امنیتي ادارې د همدې ډول نیولو ادعاوې کوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د بنو پولیسو د سور وزنا شمالي وزیرستان ته د مالونو ډک گاڑی چې پکې اوړه چینی سیمټ او تیل شامل دي ادرولې دي. د گاڑو ډرایوران وایي چې نه یوازې د دوی روزانه دیاړي خرابېږي بلکې د دې مالونو څخه ډک گاڑو ته هم تاوان نه رسي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
دا ضلع بنو کیڼ تانے په حدودو کې پولیسو شمالی وزیرستان ته مال وړونکي گاڑی چې پکې اوړه چینی سیمنٹ او ڈیزل پیٹرول شامل دي د تیرو درې ورځو نه ودرولې دي. پولیس وایي چې دغه مالونه شمالی وزیرستان ته نه بلکې افغانستان ته د پولیټیکل ایجنټ پرمټ نه بغیر سمګل کولی شي، نو ځکه یې اوس د تفتیش لپاره بند کړي دي. خو له ډرایوران وایي چې دغه مالونه د پرمټ د لارې شمالی وزیرستان ته وړي چې اوس یې د سامانونو څخه ډک گاڑی ولاړ دي چې نه یوازې د دوی روزانه دیاړی ماتیږي بلکې په سخت مر کې ولاړ لوړ گاډو ته هم توانونه وراوړي. په دې اړه په بنو میرانشاه سړک باندې د کیڼ تانې مخې ته ولاړو گاډو ډرایوران مشال ریډیو ته وایي:
زه د لکی مروت یم، د ټرک ډرایور یم. دا څو مروت دی ګرمي چې دا ولاړو چې تکلیفان دا دوره مصیبت هغه پولیس تنګول لګولې دي. څو معلومات نه پرمټان وایي دوه نمبر دي. څوک څه وایي څوک څه وایي سړي څه معلومات نه لګي.
زه ډرایور یم د 7000 کولا دوه نمبر وړي ډیر نه فرید لام نوم دا جیمیز روغلی حکومت دراولی دا پتا مشتا نشتا چې د مش دراولی په سفرې خلی دا خبره کوي دونا باندې سرټ په غویونه دی په غویونه په سرټ دی غویون یې کلوز کړی دی میجه باندې کړی جیمیز نه پیسې غوړي مش نه غوړي ته سم مشتا صفا خبره او پیسې غوړي پیسې ورګي جو کلوز مګو نه یې بم ملاوج نه چای ملاوج نه ماړی ملاوج سره حرمت انوسی
کلامو چې په دې اړه د کین تانې ایس ای جو رخصار خان نو پختل نو دوی یو چې د پولیټیکل ایجنټ پرمټ کا ور سره وی نو پرې وای دی چې سو ورځې به واخلي.
دا په بوګس پر مټه مند دا غا ډیرا چې تیمودو ورته یو مند درې می دغه واجه کار چې تیمودو په ځلا تر لوه کا خالي جوړ دای شي چې ټیټ نه ځاګا په خوته د دریا پات یې می دا ویریفیکیشن کوي چې جو بکاخل هم ویریفیکیشن ته ولو د اسلام آباد ته ودې پی ان او چې تیمودو دای ویریفیکیشن کوي دې کې پر مټه چې سو ته ویریفیکیشن وو شي صحیح او کې همې به خلاص دي. او کا بوګس هو تر میثال په تور مند دې
دغه ډرایوران وایي چې باید پولیس د دوی د مالونو زر تفتیش پوره کړي چې دوی پر وخت باندې خپل مالونه ځای ته ورسوي او د نورو ورځو ماتېدو نه بچ شي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
یو طبی جرنال کې سیرنا خبره شوی چې پکې لیکلی شوی چې پاکستان کې تیر کال د ګوزن یا د پولیو د ناروغې پیښې تر ټولو لوی شمېر ته رسیدلې دي. دغسې په افغانستان کې هم د پولیو د مریضانو شمېره زیاته وه. په دې اړه نور تفصیل د اجمل ان اورو.
دا څېړنه چې په یو طبي ژورنال کې خپره شوې وایي د ګوزن ناروغۍ پر ضد نوي رامنځته شوي واکسین که په سمه توګه ماشومانو ته ورکړل شي نو دا ناروغي په بشپړه توګه ورکولی شي. د راپور په حواله په تیر کال کې په پاکستان کې د ګوزن د ناروغۍ پیښې په تیرې و لسیزه کې تر ټولو لوړ حد ته ورسېدې او د دې هیواد طبي ادارو 198 پیښې ثبت کړې وې. دا شمېر په 2011 کال کې 134 و. په افغانستان کې هم تیر کال اتیا پیښې ثبت شوې. په داسې حال کې چې وړم کال له نمایي هم کمی یعنی 30 د ګوزن ناروغۍ پیښې طبي ادارو ثبت کړې وې. په دې څېړنه کې ویل شوي چې په پاکستان کې د واکسینو درسولو د خدماتو کمزوري د دې سبب شوې چې واکسین کمو ماشومانو ته ورسیږي. همدارنګه د پاکستان په ځینو برخو او په افغانستان کې وسلوالې جګړې هم د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ د ورکولو مخه نیولې ده، ځکه په هغو سیمو کې چې جګړه ده هلته د واکسینو کمپاینونه نشي ورتلی. په څېړنه کې پر دې سربیره امنیتي اندېښنې، کلتوري ستونزې او طبیعي پیښې هم هغه لاملونه بلل شوي چې په دې هیوادونو کې لرې پرتو سیمو ته لاسرسی کم کړی. د برتانیې د بیولوژیکي معیارونو او کنټرول له ادارې څخه فلیپ مینیور خبرداری ورکړی چې که په دې سیمو کې د پولیو یا د ګوزن د پراختیا مخه ونه نیول شي نو دا ناروغي به بیرته هغو سیمو ته مخپره شي چې د ګوزن له وایرس څخه پاک شوي دي. نوموړي ویلي که په یو هیواد کې د پولیو وایرس وي نو ټوله نړۍ په خطر کې ده. د ګوزن ناروغي چې ماشومان فلج کوي په 1988 کال کې د نړۍ په 125 هیوادونو کې خوره وه، خو اوس یوازې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د هغه هیوادونو په لیست کې پاتې دي چې لا هم پکې دا ناروغي شته او نور هیوادونه د پولیو له وایرس څخه پاک اعلان شوي. هندوستان په 13 فبروري کې لدې لسخه په دې هیواد کې د واکسینو د څو پراخو کمپاینونو لبرېلیتوب وروسته وایستل شو.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د ماسیګر سلور نیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نبلند خبرونه واورو.
په چمن کې ولاړې درې کنټینر افغانستان ته لهغې وروسته واوړې دي چې د تیرو اوو میاشتو راهیسې د ناټو د اکمالاتي کنټینرو په وړاندې د پاکستان لارې تړل شوې وې. د پاکستان د خارجه وزارت ویان موزم علي خان ویلي دي چې د روانې میاشتې په اتمه نیټه د جاپان په سرحد ټوکیو کې د افغانستان په اړه کېدونکي نړیوال کانفرنس کې به دغه هیواد ګډون کوي. د ناروې حکومت د خیبر پختونخوا د ولس سره د مرستو لپاره د 3 میلیون ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. د کمیلي سیمې جنوب وزیرستان په واڼه کې دوو ناڅرګندو وسلوالو د تحریک طالبان پاکستان د پخوانی وژل شوی کمانډر نیک محمد کشر ور ولی محمد سره د یو بل کس په ډز وژلی دی. یو پاکستان صدر آصف علي زرداری د میډیا د هغه راپورونو سخت نوټس اخیستی دی چې د جنوب وزیرستان په شکای کې د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي له وخته تیر ساسکي یا ویکسین ورکړل شوی دي. عراقي پولیس وایي د شروع په ورځ په جنوبي ښار زبیده کې په یو بازار کې موټرې بمې چاودنې 8 کسان وژلي دي. د ناټو سیکرټري جنرال اندرس پوغراس موسین وایي روس او ناټو تر اوسه خپل منځني اختلافات نه دي لرې کړي.
د مجید بابر نه لند خبرونه تاسو ووریدل. او اوس با په اسلام آباد کې د رابعه اکرم خان نو ورو چې د پاکستانی رسپانو د اداریو غټ او مهم ټکی څه دي؟
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې اخیره د واشنگتن له طرفه هغه ټکی وویل شو کوم چې د سلاله پیښې نه پس د پاکستان او امریکې تعلقات په معمول راوستلو لپاره یو ضرورت جوړ شوی وو، او داسې د ناټو فوزیانو تر رسد لپاره لاره پرانستل شوه. ادارې وایي چې د امریکې د خارجه وزیر د بیان دا حصه په خاص توګه د توجه قابله ده چې پکې ویل شوي دي چې دواړه ډلو غلطیانې تسلیم کړې کوم چې د پاکستاني فوزیانو د وژنې وجوه. ادارې مخکې لیکي چې دا خبره د اسلام آباد د موقف نه مختلفه ده چې پکې ویلې شوی چې د سلاله په دوه چیک پوسټونو قصدن حمله شوې وه. ادارې لیکي چې اصل خبره دا ده چې امریکې ته د پاکستان د خود مختاري د احترام احساس ورکړ شوی وو، او امریکا خپل رویه کې نرمي وښیله او پاکستان نه معافي وغوښته. ادارې اخیره کې لیکي چې په دې کې څه شک نشته چې په ملک مختلف فکر لرونکي خلک د نړۍ یو ملک سره هم تعلقات د خرابېدو په حق کې نه دي. امریکا سپر طاقت دی چې ورسره د پاکستان تعلقات د شپېتو کالو نه دي. نو دواړه ملکونه د داسې قسم پېښو نه دي ځان ساتي چې هغه بیا مخ کې د مشکله سبب نه ګرځي، او دې سره سره دواړو ملکونو له خپل منځي همانګي هم پکار ده. هم دغه موضوع آج ورځپاڼې هم راخستې دی او لیکي چې امریکې د سلاله چیک پوسټ په پیښه معافي غوښته، او مخ کې لیکي چې د ناټو د سپلای بندیز له وجې نه صرف د پاکستان د امریکې سره بلکې د دنیا یو کم 50 ملکونو سره تعلقات هم متاثر شي وو. چې نړۍ سره تعلقات خرابېدل د پاکستان په مفادو کې نه دي. ادارې اخیره کې لیکي چې د وخت تقاضا ده چې په دې معامله سیاست بزې د پاکستان د قومي مفاداتو خیال دی وساتلی شي، او څنګه چې حکومت واضح کړی ده چې ناټو د سپلای کې خطرناک وسله اړولو اجازت پنه ورکړي، نو په دې اصول دی بیا پوره پوره عمل وکړي شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغان دولت د پاکستان په شمول نور هیوادونو کې چې کم افغانان میشت دي د اغوی د واپسۍ لپاره د راهدارینو سربیره دوی ته د سر سوری ورکولو فیصله کړې ده، او دې لړ کې به ملګري ملتونه د افغان کډوالو لپاره د کارکوونکو ادارې په مرسته به جدید کلی یا ټاونونه جوړولی شي. ادارې وایي چې دا ډېره ښه خبره ده چې د افغانانو د واپسۍ لپاره داسې قسمه ګامونه پورته کولی شي. نو باید چې افغانستان کې چې کم د ناټو فوزونه دي هغوی له هم پکار دي چې د امن او کلارۍ لپاره خپل غوره کردار ولوبوي، ځکه چې د دوی د افغانستان نه د وطني خبرونه را روان دي. نو که دوی وتل او حالات بیا خراب شو، نو د امن او د خوشحالۍ لپاره به دا ټول کړي شوي اقدامات بې ځایه لاړ شي. ادارې اخیره کې دا تاکید کوي او لیکي چې ملګري ملتونو له پکار دي چې د لړکی د افغان حکومت په مکمله توګه مرسته وکړي چې افغانان واپس خپل ملک ته ښه په خوشحالۍ ستانه شي، او هلته د افغانستان پرمختګ کې خپل ونډه په ښه شان ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د ناتو لپاره د لارو د پرانستلو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ راتینامې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ کې د تیرو وو میاشتو هغه کړکیچ ته د پای ټکی کېښودو چې د ترهګرۍ پر ضد همکاري او د افغانستان نه د امریکایي پوځونو ستنېده یې د مشکلاتو سره مخ کړي وو. بلخوا امریکایي ورځپاڼه کریسچن ساینس مانیټر په خپل یو مقاله کې په افغان جګړه کې د برتانیا د پوځیانو د قربانو په اړه لیکنه کړې ده. د دې دواړو لیکنو تفصیل درته مجید بابر درکوي.
امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د ناتو لپاره د لارو د پرانستلو په اړه د امریکا او پاکستان ترمنځ راځینامې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ په همکارۍ کې د تیرو وو میاشتو هغه کړکیچ ته د پای ټکی کېښودو چې د ترهګرۍ په ضد همکاري او د افغانستان نه د امریکایي پوځونو ستنېدې د مشکلاتو سره مخ کړي وو، ځکه چې د افغانستان نه د پوځونو د ستنېدو لپاره به د منځنۍ اسیا په لارو په امریکا اضافي یو ارب ډالر خرڅ لو. ورځپاڼه لیکي چې دغه راځینامه د پاکستانی چارواکو لخوا دغه احساس هم څرګندوي چې د ترهګرۍ په ضد د روانې جګړې په اړه د ناتو د ارادو صحیح اندازه ونکړه او د دواړو خواوو لخوا یوې نتیجې ته رسیدل دا هم په ډاګه کوي چې دغه تعطل به د دوی وار لمخه خرابې اړیکې یوې مستقلې زهرجنې قضیې ته رسولې وي. ورځپاڼه زیاتوي چې اوس هم دغه معامله دواړه حکومتونه د ننګونو سره مخ کولای شي. په پاکستان کې د موجوده کمزوري سیویلین حکومتي مشرانو ناقدین وایي چې وی په دې موجوده راځینامه ځان په امریکا خرڅ کړو او په امریکا کې ریپبلیکن ستا د دې ویلو موقع په لاس ورکړه چې اوباما ډیر په اسانه معافي وغوښته. ورځپاڼه د جنوبي اسیا د چارو د یوې کارپوهې میرمن شرمیلا چودري لخولي لیکي چې د امریکا لخوا د معافی غوښتل به د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړي. ورځپاڼه وایي چې د دې راځینامې له مخه پاکستان په افغانستان کې د ناتو لپاره په مالوړونکو ټرکونو فی ټرک د 5000 ډالرو د هغه محصول غوښتنه ورسته شو چې په دې 1300 میاشتو کې پریټینګار کولو اوس به هم هغه زوړ محصول یعنی 2500 ډالر فی ټرک اخلي. ورځپاڼه د یو ناپیژندل شوي لوړپوړي امریکایي چارواکي لخولي لیکي چې په ځواب کې بعد د امریکا حکومت د کانګرس نه غوښتنه کوي چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان د یو نیم لکو ښکېلو پوځیانو هغه څه د پاسه یو ارب ډالر خرچه دي پاکستان ته ورکړي چې د دې کړکیچ له وجې امریکا ایساري کړې وي. بلخوا امریکایي ورځپاڼه کریسچن ساینس مانیټر په خپل یو مقاله کې د دوو سیډنیزو ادارو د یوې نظر پوښتنې ذکر کوي او وایي چې په افغان جګړه کې برطانیې تر دا مهال 400 پوځیان هم قرباني کړو او د دغې شخړې په اړه یې د خپل ولس ملاتړ هم بایلو. په برطانیې کې د یوګو ادارې لخوا نظر پوښتنه ښایي چې صرف 14% برطانویان په دې نظر دي چې برطانوي پوځ دی په افغانستان کې پاتې شي او 80% وایي چې دغه هیواد دی د افغانستان خپل پوځونه ستانه کړي. خو د دې په مقابله کې بیا په امریکا کې د پی او سیډنیزي ادارې لخوا نظر پوښتنه ښایي چې په امریکا کې 22% امریکایان په دې نظر دي چې تر کومه په افغانستان کې استحکام نوی راغلی نو امریکایي پوځیان لا دغه هیواد کې پاتې کېدو په کار دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو اور اوس وخت شوه دی د 19 پروگرام سندرو امیل. دا پروگرام درته زمون همکار هارون باچا وړاندې کوي. نو راځي چې په ګډای واورو.
قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه ومني. مینوالو د متحده عرب اماراتو دوبای خار چې یو ګڼ شمیر پښتانه پکې ژوند او کار روزګار کوي ویل کیږي چې د 1300 کلونو راهیسې د پښتني کلتور او موسیقي سره د تړلو هلو زلو مرکز ګرځېدلی دی. دغلته میشتو پښتنو په خپلو کې سره د غونډېدلو او د خپلې ژبې د ادب او کلتور د پرمختیا په موخه بیلابیلې ادبي او کلتوري ټولنې سازي کړې دي. په دوبای کې تقریبا هر میاشت د پښتو موسیقۍ ځانګړي کنسرټونه جوړیږي چې د لری او بری پښتونخوا مشهور سندرغاړي ورته بلل کیږي او د دغه ځای مسافر پښتانه په رون تندي هرکلی کوي او د سندرو په اورېدو یې د مسافرۍ خپل غم غلطوي. د دې اونۍ په سندرو میل کې به قدرمنو په دوبۍ کې د پښتنو د ټولنې د یو فعال غړي له خولې د دوی د ادبي او کلتوري هلو ځلو حال واوري او له ځینو سندرو به خوند هم واخلي چې لومړی دا دی د سرفراز په غږ دراوروم. ګران اوریدونکو، نزار یوسفزی چې د خیبر پښتونخوا د سوابۍ ضلع د شاه منصور کلي اوسیدونکی دی او په دوبۍ کې له یوې اوږدې مودې راهیسې ژوند کوي، د خپلو تنظیمي فعالیتونو په اړه مشال ریډیو تاسو داسې وویل.
موږ جی دا په 1988 یم کې دا تنظیم کول موږ ټول د پښتون ولسي ټولنې په نوم باندې دلته کې موږ مشاعرې کوو، ادبي پروګرامونه، کلتوري پروګرامونه موږ کوو، سیاسي پروګرامونه موږ کوو. کوم پښتانه مشران چې د پښتونخوا نه دلته کې راشي نو دغه پروګرامونه موږ دلته په دې مناسبت سره کوو. خو تاره چې لکه زموږ درې تنظیمونه دي بچا صاحب، یو سیاسي دی د پښتون ورورولۍ ټولنې په نوم باندې، یو چې کوم کلتوري تنظیم د زمونږ د پښتو ادبي او کلتوري تنظیم متحده عرب اماراتو په نوم باندې، یو د خیر ښېګڼې تنظیم جوړ کړی د پښتون ویلفیر ارګنایزیشن په نوم باندې. دا درې تنظیمونو سره دا وخت کې موږ کار کوو، دلته کې هغوی د پښتنو لپاره هلې ځلې کوي، لکه ادبي، سیاسي او کلتوري هلې ځلې کوي.
نزار یوسفزی په خواشینۍ سره وایي چې په دوبۍ کې میشت پښتانه د دوی په پروګرامونو کې په هغه اندازه چې په کار ده ګډون نه کوي. نوموړی دغه راز د مسافرتیا د دوی د ژوند کړاوونه او ستونزې هم یادوي.
که څنګه تر یو اندازې مطابق خلک وایي چې درنیم لکه پښتانه دا هغه پښتانه چې دی کوم پښتون پاتې تعلق ته، خو که تاسو د دلته مشاعري وګورئ یا د نور د دې سیاسي او کلتوري پروګرامونو وګورئ، پخې کې 200 300 400 کسان نه سیوا تعداد کې، یو خدای بدبختی لري چې پښتانه دلته کې تک څنګه چې په وطن کې د دغه څه دلته هم باغې بدبختی ده. یو سبق یې نه دی ویلې، دا غیر روزګارونه ډېر خراب دي، هغه ژوند چې کوم دی دا ډېر زیات مشکلات او سخت سر او مخامخ دی. د دې د قانون ته دې حساب کتاب څه کومو مغې برابر نه دي. خو که دلته د پښتنو چې کوم ژوند دی نو زه مې یو خو دې تیرو حالاتو په دې وکړه کې په دنیا کې چې د اقتصادي کم حالات جوړ شو، دې سره پښتنو ډېر بد راګر کړ. خو عام پښتون وګړي چې کوم دا ژوند دلته ډېر مشکلات او ډېر سخت سره خو ځان چې سور پښتنو له خپل جبا خپل کلچر باندې ننګ پکار دی، هغه هم پښتنو دلته کې نه کړ. ځکه چې دلته درې درنیمه کا پښتانه دي، شتمن خلک پکې شته، پکار چې ډېر څه کړی د خپل جبې لپاره، د خپل کلچر لپاره، خو په هغه حساب باندې نه
کړی دی.
خوګوریدونکو نزار یوسفزی وای په پښتونخوا کې چکلا د مذهبي افراطیانو د لاسا په هنرمندانو زمکه تنگ شي نو غوی دوبه تلال شي چې ورسره د غلطمیش پښتانه او د دوی ټولنه پوره پوره لاس امداد کوي.
هغه خو دلته تکرار شي نو دلته خو پښتانه په ډیر لوی تعداد کې شته، څنګه چې تاسو تمره تعداد خو د دې دنین په کتاب لیکي نو هغه بیا چې ځاني پروګرامونه کوي په پاتې هغه ځوان خلې مونږ سره مکمل را دي تک مونږ هغه سره چې کوم وخت وخت دا هغه ډاډ ګرنوم کړی دا هغه پالنه هم کړی دا هغه ته ورزو هغه نه تاسو نو پښتنې کو نو د لوی بدبختۍ سره چې څنګه پښتانه مخ شي خو دا یو عجیب خبره ده چې په نورو ملکونو کې کوم ترفګر دي هغه دا وطن جبې ته دا هغه وطن کلچر باندې گزار نه کوي. پښتنو وطن تراشی چې دلته کوم طرفه ګرځي انتها پسند دي د ټول نه ماتره چې زموږ په تاریخ هم گزار کوي، زموږ په کلچر هم گزار کوي، زموږ په ژبه هم گزار کوي، زموږ تاریخي آثار هم ختموي. نو دې خبرې دلته پښتنو ته احساس شته او دلته کې هغه چې کوم فنکاران دي هغه هغه چې ژوند خو نه چې څنګه پښتونخوا کې دی خو بهرحال موږ شو چې هغه سره مرسته او تعاون ورسره وکړو زموږ سره ډېره کرکه او ټینګه راګې کوي هغه خلکو سره دوه درې میاشتې تېرې کړې چې د هغې مستقل د تلویزیون جوړه مسلې هم ډېر زیاتې ګرانې دي او ډېرې هغې ډېرې پیسې ټکې لګي لکه نو هغې پوهېږو چې زو باندې راشي دوه درې میاشتې دلته کې تېرې کړي اشمت سهار دلته کې راشي، سرفراز دلته کې راشي، نازي اقبال غریب دلته کې چلته کې تړلی شو چې ځوان نو هغه دلته کې راشي د تېرو موده کې چې کومه غزاله جاوید پاتې ډېر په کومه نو هیڅ ډېر دمکای او هغه ته ملایدل هغه دلته کې راغلی و سایمانا پر مخکې ورځې کې هغه ډېر زیات چې کومه په وطن کې ته څنګه نو تاسو هغه راغلی و نه دې ته موږ ډاډ ګیره نه ورکړ دا ډېر لوی بدبختی نه چلته په پښتنو په دې وطن کې چې کومه فنکاران چې پښتنو له خوشحالي ورکې سوکالي ورکې یو زمونږ جبې نمائندگان دي دا د پښتنو بدبختی نه پښتنو په اړه د پیغور خبروم درته چې هغه فنکاران در په در او کوڅه په کوڅه په ټوله دنیا کې ګرځي ډېر افسوس خبره ده لکه ډېر دلته چې هغه وي نه دا هغه غتین جواوري سړي سترګې راډه کې چې خدای پاک کړی وطن نه دې خلکو نه دینه بتوري دي
سوسی کی منے دلتا کتلی کی منے ہسڑ گورے دلتا یسڑ گورے دلتا بلس پڑے یسڑ گورے دلتا بلس پڑے دلتا حاصله د خزانه لوزی هر زه د خزانه یزړ ګورې دل تب یزړ ګورې دل تب بلس پړې یزړ ګورې دل تب بلس پړې چلے منے یزڑ گورے دل تب یزڑ گورے دل تب بلس پڑے یزڑ گورے دل تب بلس پڑے
کاغلی اوریدن کو نزار یوسف زیبیا په دوبای کې د پښتو موسیقۍ د زینو پروګرامونو په معیار نیوکه کوي چې وایي پترس کې پښتني قدرونه تر خپل لاندې کیږي
دا پروګرامونه بالکل په کاروباري بنیادونو باندې غوښتل کوي او دل تر پښتنو چې کوم رضیه ده چې دلته کې څو پورې غیر جنکای ډانسران دي چې د نورو قومیتونو سره تعلق دی د نورو ژبو ویونکي دي هغه پکې ورواچي یو بیا د هغې لوی لوی پوسټر دلته کې شاید کړي او دلته هغه جزان غریبانان پښتانه هغه ته راغواړي مونږ دلته کې د پاکستان سفارت ته واقع در یو وفد په شکل کې ورغلي وو دا ټولې خبرې د هغوی پر وړاندې لیخې وې په دې تېر ورځو کې دلته په هوټل کې یو دوه کلبر پښتو باقاعده پښتو د پښتنو په نوم باندې جوړ شوي نو مونږ دا ټول سیزونه د هغوی پر وړاندې لیخې دي هغوی ته همدا کړي دي چې دا خلک چې کوم دی د پښتنو د کلتور چې کوم دی د هغې پورې مزاکی کوي لکه په هغوی پورې ټوکې کوي لکه او دا ډېر لکه خطرناک خبره ده لکه خو زوامه چې لکه صورت په دې باندې شدید رد عمل په کار و د پښتنو چې هغوی پښتنو ونه کړل لکه تاسو ګورئ جی چې مونږ عام پروګرام د پښتو د موسیقۍ کوو چې یو غزل پروګرام کوو نو هغې ته سل کسه دوه سوه کسان رانیشي او چې کله دا قسمه پروګرامونه تاسو هغې وګورئ ویډیو هغې وګورئ نو هغې ته په سلونو په زرګونو پښتانه ولځي لکه نو دا یو بدبختي شته او دا خبره بالکل حقیقت ته چې دا قسمه د دې مخنیوی په کار دی لکه پښتنو ده
دری خو نبا پلو زنت گندما تار تار گریوانا زار زار گریوانا دلی بنی جانا دغاڑی تار تار گریوانا زار زار گریوانا بیل ما خو زمینی ننگٹ ما تار تار گریوانا زار زار گریوانا سادری خون با پلو زند گند ما
دمین تور بدی پستر گو کی ساتما تا تار گریوانا زار زار گریوانا گلی بنی جانا دغاڑی تار تار گریوانا زار زار گریوانا تار تار گریوانا زار زار گریوانا
قدر منو نزار یوسف زی په دې اندې چې پښتنو کچری په هیواد دننه او هم د باندې ادبی او کلتوري سرگرمیو ته مخه وکړه، نو په نتیجه کې به له تر هغه سره تړلې د خلکو ویرې تر هې تر ډیره یو خواته شي.
د دې خو چې دوه لوی ضرورت ته بچا سره چې موږ په دې تیر وخت په خپل کلی کې یو مشاعره د پښتو کړه، یو کال پورې به د کلی زلمی راتلل او ماته ویل چې خیبره پرې دی غشیر څنګه او رحمت شاه صاحب څنګه غشیر څنګه خلکو په پښتو شعرونه یادول. بیا که تاسو یې چې موږ تاسو سره ماښام کړو هغه ماښام دوه کال پورې د شاه منصور زمونږ د کلی په کیسو کې به خلکو یادوه. زوم چې دا که زمونږ را مشاعرې شروع کړي چې په میاشتې په دوه میاشتې کې موږ په تیره ورځ سرګرمي کړې وه د عزیز مانیروال د کتاب مخکتنه هم وکړه، ټول خلک وته راغلي، خلک غواړي چې دا قسمه سرګرمۍ وکړي. خو زمونږ په خاوره خو بالکل دا کلتوري سرګرمۍ چې زمونږ خلک ډېرې نه شي کولی، په دې نوم که ته خلک راغونډۍ چې د مشاعرې په نوم باندې یا د پښتنو د کلتور څخه موسیقۍ پروګرام د هغې په نوم باندې راغونډۍ خلک تېرېږي. زمونږ چا پروګرامونه خلک د دې وجوه نه کوي چې راسې نه څوک پکې مطلب سو طرفه گر راشی سروانی او کی نو پدی او دخل دی غونی کو کرسی ډیر لوی ضرورت ته یک طرفه کار روان نه طرفه گر ته خو کلا میدان پروت ته په کینو کینو ته په ځلې په ستاره تحصیل په ستاره تپی په ستاره نو مشاعره کیږي نو موسیقي پروگرام کیږي نو خامہ خاطر کوم نو خپل کو ذهن یو طرف ته کوم نو ور روان دی لکه نو کدا شجلو شروع شو پدی کې د پښتنو کې ټول نه لوی ضرورت او هغه خلک د پښتنو په معاشره کې بدلون راوصل غواړي او دا سوچ ختمول غواړي غیر او پدی باندې کار پکاري
د چارو پوهان په بار بار همدغه سپارښتنه کوي چې په پښتنه خاوره د سختدریزه سوچ او عمل د مخه نیولو لپاره ضروری ده چې د ادبي او کلتوري هلو ځلو لړۍ تیز کړي شي. د خبرونې په پای کې در باندې مینوالو په دوبای کې د مسافر پښتنو د موسیقۍ لیوه بنډاره د سندر اوروم او ورسره درنه زه هارون باچا اجازه هم غواړم. ښه دو بریالي اوسئ.
خوش مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ګیره کړي
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبرېږي
د مشال ریډیو په نوې ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
چپ شم کوایم چې څنګه یار تا خایم
مشال رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه سلام وړاندې کوم زه پیر محمد کاروان یم د مشال رادیو اورم
خلک را توای چې کاروان